امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. په موکې د مهمه خبرونو سرټکوته
افغانستان او پاکستان د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره بل غونډه جوړوي. ناټو وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ډیر چتر لاسه کړی دي او سعودي عربستان د روسینا د هوایي دفاع پر مختللي توغندي اخلي.
درنو اوریدونکو زه نو شباش نایم دومه خبری پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ د خبرونو سربېره پر پټونو کې دا هم اوري د سولې د عالی شورا مرستیال وی د ځل د سولې په خبرو کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه جدي ده.
زه مسره به د ګنګ روانه نه لګ مخ کې چوا نړیواله ټولنه بده کې دوستانه کوي او د افغانستان خلک هم بده کې بخوا په نسبت جدي دي.
د کونړ ولایت ولسی مشران غوښتنه لري چې د سرحدي پولیسو د ستونزو غم دی وخړل شي.
په هر ډګر کې مونږ د قربانۍ په ډګر کې ولاړ یو. ام ما په ډیر تاسف سره چې مونږ خپل ځان په نظام کې نه وینو.
او د نای په نوم د آزاد رسنیو د ملاتړ اداروي چې د ملي یووالي د کار په موده کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او زرتا عاشق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. افغان او پاکستانی چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره بل غونډه کوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي ټاکل شوی د څلور اړخیزو غونډو لمړی غونډه د دغه بهیر د تیرو غونډو په دوام د روان ایسوی میاشتې په دوهمه نیمایي کې د عمان په پایتخت مسقط کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ ته په دې حق له داسې وویل
د دې څخه هدف دا دی چې د سولې د مذاکرات لپاره یا د راتلونکو خبرو اترو لپاره اهداف وټاکل شي، اهداف ته د لاسرسي لارې چارې وټاکل شي او همدارنګه د سولې د خبرو لپاره یو میکانیزم ایجاد شي. په دې ترڅ کې د ناسته کې به افغانستان او پاکستان خبرې اترې کوي. چین او همدارنګه د امریکا متحده ایالات په دې ناسته کې نظارتي رول ولري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف هم تیرونی ویلي و چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مسقط په غونډه کې برخه اخلي. په افغانستان کې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د ادارې په کارکونکو د بریدونو وروسته پریکړه کړې چې په دې هیواد کې خپل حضور کم کړي. په افغانستان کې د سری صلیب نړیواله کمیټې رئیسه مونیکا زیناریلی ویلي دی چې د افغانستان په شمال کې په تیرو نهو میاشتو کې د دې ادارې په کارکونکو درې ځله بریدونه شوي دي چې د دې کمیټې فعالیتونه یې هم اغیزمن کړي دي. د کونړ په ولایت کې د ډیورن په کرخه د غاخي کنډاو د پنځو افغان پولیساتونکو ځواکونو وژل کېدون وروسته د کونړ ولایتي شورا مدني ټولنو او علماو شورا د غاخي کنډاو په خغه غندلې ده. په یو خبری کانفرنس کې په مرکزی ادارې غکړې ده چې د غاخي کنډاو په قضیه کې ناغړې شوی او باید چړنه وشي. ناټو وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ډیر ستر لاسه کړی دی او اوس دغه هیواد د نړیوالو تروریستي ډلو لپاره د پټېدو خوندې ځای نه دی. د ناټو مشر په افغانستان کې د سازمان د ماموریت په حق لوبول چې د افغانستان وتل په دې ماموریت کې د سر او مال قیمت نه چې وسی منګ ورکوو ډیر بل وړوي.
We all understand the cost of staying in Afghanistan. The human cost.
موږ په افغانستان کې د ماموریت د سر او مال په زیان په هیګو خوکا په بشپړه توګه ترې ووزو، قیمت به د دینه هم لوړ وي. ناتو اوس مهال په افغانستان کې د 13000 په شاوخوا کې عسكر لري. سټولټنبرګ وویل چې کله د افغانستان ووزو دغه هیواد به یو ځل بیا د نړیوالو ترګرو ډلو د پټېدو په خوندې مرکز بدل شي. په پاکستان کې په شیګانو بریټ شوی دی. په بریټ کې 15 شیګان وژل شوی دی. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
پاکستانی پولیسو ویلي دی چې بریټ د بلوچستان د ایالت د کوټه په خار کې د شیګانو په موټر شوی دی. په بریټ کې څلور شیګان او یو لاروی وژل شوی او درې کسه ټپي شوی دي. تر اوسه هیڅ کومډلې د دغه بریټ د کولو ادعا نه ده کړې، خو په بلوچستان کې وخت نا وخته سنی سخت دریځ ډلې په شیعه اقلیت بریدونه کوي. په یو بل برید کې چې طالبانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د عسکرو په موټر کړی دی، درې عسکر پکې وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې دوه مامورانو د نوم د نه ښودلو په شرط د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې برید کوونکي د افغانستان نه ور اوښتي وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په پاکستان کې د فساد او رشوت خورۍ ضد ادارې نن د مخکنی صدر اعظم نواز شریف زوم نیولی. د احتساب ملي ادارې په اسلام آباد کې محمد صفدر د لندن را رسیدو سره سم ونیوه. په الوتکه کې د ښاغلي صفدر سره د هغه میرمن مریم نواز هم و، خو چارواکو هغه نه دی نیولی. مریم نواز او صفدر دواړه نن محکمې ته هم حاضر شول. دواړه یې په ضمانت خوشی شوي دي. یو ایرانی میرمن چې د برتانی تابعیت لري او په 15 کال بند سزا پیره ختلې و، نوې تورونه پیل کېدلې دي. په میرمن نازنین زاغری رتکلیف ته نوې تورونه په خاطر خای د بند سزا یې 14 کال شي. په میرمن رتکلیف دا تور دی چې د ایران د حکومت د ډنګولو د سې جوړ کړی و. د ایران سپاهی انقلاب پروند یک شنبه پرست د ایوان په زندان کې چې ډیر بدنامه دی، د میرمنې ته د تازه تورونو په حق لا معلومات ورکړل. میرمن نازنین دا تورونه رد کړی دي. په هغه ته تازه تورونه په دې خاطر لګیدلې دي چې په خوای د بی بی سی سره کار کړی او اوس د تامسن رویټرز خیریه بنسټ کارکونکی ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا وری د متحده ایالاتو د ټینیسی ایالت د سناتور سره په شخړه کې کېوته دی او په ټویټر کې پر یو بل سخت انتقادونه کړي دي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې باب کراکر غوښتل چې د بارنیو چارو وزیر سي، خو وایي ما ورته وویل مننه. ښاغلی ټرمپ ویلي چې کراکر له ایران سره په اټومي تړون کې هم مسؤل بلل کیږي. د امریکا په سنا کې د بارنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ کلک پلوی وو، خو اوس داسې ښکاري چې د دوی ترمنځ ورځ تر بلې روابط خرابیږي. هغه د جمهور رئیس ټرمپ د خبرو په ځواب کې په خپل ټویټر کې لیکلي دي، له بده مرغه سپینه ماڼۍ د زړو خلکو په پالن ځای بدله شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي دي ښاغلی کراکر په دې باور دی چې ولسمشر ټرمپ خپل دنده یو ټلویزیوني خبرونه غړي او په خبره امریکا یې د درېم نړیوال جګړې لارې ته برابر کړی ده. خلیل خان، د امریکا جغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. روسیه وایي په سعودي عربستان د هوایي دفاع د پرمختللو توغندیو سیستم د خرڅولو په حق له خبرې تر دې دمه سمې روانې دي. سعودي عربستان د امریکا نه هم وسلې اخلي، خو د سعودي عربستان بادشاه سلمان تیرونی مسکو ته تللی و او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې د اس 400 پرمختللو توغندیو د دفاع سیستم په حق له یې تفاهم هم لسلی کړی. روسیه ته د سعودي د بادشاه د سفر نه یو ورځ وروسته د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت په سعودي د تاټ په نامه د توغندیو د دفاع د پرمختللي سیستم خرڅول منظور کړی دی. د دې سیستم قیمت 15 میلیارد امریکایي ډالر دی. او وروستی خبر دا چې په سراویو کې محکمې نن د دوشنبه په ورځ د بوسنیا د پاوس پخوانی قومندان ناصر اوریچ د 1990 کال په لسیزه کې د بالکان په جګړه کې د جنگي جرمونو په قضیه کې بیگناه وګڼه. په هغه د تور و چې په 1992 میلادي کال کې د بوسنیا د سربانو درې اسیران وژلي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د روان خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي افغان حکومت چمتو دی چې په هر ځای کې چې وسلوال مخالفین د سولې خبرې کول غواړي ورسره خبرې وکړي. لیمینیا زی په همدې اکله له کابل رپورت را لېږلې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل هغه مخالفین چې افغانان دي او ملي ارزښتونو باندې باور لري په هر ځای کې چې د هغوی خوښوي افغان حکومت ورسره خبرو ته چمتو دی. ښاغلی خپلواک له دغو ډلو څخه وغوښتل هغې سولې ته چې د دواړو لورو لپاره عزتمنه وي خپل چمتووالی څرګند کړي.
د افغانستان خلک، نظام، حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پیش شرط نه لري، بلکه تقاضا کوي چې په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان نه بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره آماده وي، د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
هغه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ سولې د یوې بیلګې په توګه یاد کړه او وی ویل چې د سولې د هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې شوې ده. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هم دې مسلې ته په اشاره له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې خپل غوښتنو ته د رسیدو لپاره باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د روان کړکېچ له منځه وړلو لپاره سیاسي لار غوره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې د خبرو اترو په تړاو د څلورو هیوادونو د ناستو لړۍ به یو ځل بیا پیل شي. د امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ ته وویل ټاکل شوې په نږدې راتلونکو کې د څلور اړخیزې ناستې غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړه شي.
په دې ناسته کې به د سولې عالي شورا په شمول لوړ پوړی افغان پلاوی ګډون کوي. په دې ناسته کې افغانستان او پاکستان د سولې پر موضوعاتو مذاکرات کوي. د امریکا متحده ایالات او چین به د څارونکو په توګه په دې ناسته کې حضور ولري. د دې ناستې په ترڅ کې هدفونه ټاکل کیږي. هدفونو ته د رسیدو او د مذاکراتو د دوام په موخه به پر یو خاص میکانیزم هم خبرې وشي.
په دې اړه په افغانستان کې د پګواش موسسې یو مسؤول یوسف افتخار امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او د امکان تر حده د هغوی غوښتنې ومني.
دغه دواړه ګروپونه او ډلې تر اوسه دې ته حاضر نه دي چې دوی یو بل سره مخامخ کینی. زه فکر کوم که چېرته رسمي خبرې شروع شي او مخامخ خبرې شروع شي موږ به وکولای شو چې ډېر حده پورې دغه ټینشن راکم کړو. دویمه خبره دا ده چې د طالبانو غوښتنو ته چې د ځواب وویلی شي. طالبان ډېر واضح دریځ لري د صلحې په اړه. هغه غوښتنو ته تر کومه ځایه چې امکان لري افغان حکومت مراعات وکړي، کمپرومایز وکړي، مخته وزر لاړ شي.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅه ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سولې له پروسې سره سیاسي لوبه روانه ده او په لوی لاس د حکومت د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. خوله دې وړاندې په وار وار د افغانستان د سولې غږ ته د رد ځواب ویلی و او د خبرو د پیل لپاره یې شرطونه ایښي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د سولې په اړه رپورټ واورېدو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. د سولې خبرې له څو کلونو را په دې خوا روانې دي. کومه نوې تګلاره او د روانو خبرو لپاره څه نوي شرایط برابر شوي چې د سولې د خبرو لپاره ښه زمینه سازي وبلل شي؟ څه پکې نوي دي؟ د سولې د عالی شورا مرستیال قاضی محمد امین وقات آشنا رادیو ته د پښتنو په ځواب کې وویل
لکه څنګه چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خبره شوه په هغې کې دا مسلې ډېر په قاطعیت سره او قوت سره وښودل شوې. که څه هم پاکستان ډېر ولسونه تحریک کړل او پارلمان کې قراردادونه پاس شول شکایت یې درلوده چې زموږ قربانۍ په نظر کې نه دي ول شوې. په لومړۍ د اکتوبر اول ورځ باندې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا راغې او مذاکرات وکول او دغه هڅې خو په خوا نه وې او د امریکا په دریس کې دومره قاطعیت او قوت نه لیدل کېدل چې اوس یې لیدل کېږي. نو بدان دغه یو نوی ماحول دی چې د دې لپاره باید سره لږ څه ارزښت باندې قایل شي چې دا مسله به داسې ګونګ روانه نه وي لکه مخکې چې وه، بلکې نړیواله ټولنه په دې کې پوښتنه کوي او د افغانستان خلک هم په دې کې د پخوا په نسبت جدي دي او د پاکستان تګ راتګ چې پیل شوی دی نو دا هم مقدمه د دې لپاره کېدلی شي چې طالبان سولې مذاکراتو لپاره تشویق کړي، ترغیب کړي او زمینه سازی کې همکاري وکړي.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې دغه ناسته چې په عمان کې د اکتوبر په 14 کېږي په دې کې به د افغانستان، پاکستان او امریکا د استادونو بغیر ویلي چې د طالبانو استازي هم ګډون کوي. څومره هیله شته چې د طالبانو اصلي استازي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي؟
نو دا مخه په خوانم پاکستان ته اوخته چې پاکستان د طالبان تشویق کی هغه دې خبره ته وهڅي چې هغه د سولې مذاکرات کې برخه واخلي مقدماتي انداز کې. نو چې دا خبره شوي دا خبره خو د مذاکراتو قیمت او ارزش زیاتوي، او د مذاکراتو د تکرار چې بل ځل په بل ځای کې بل ځل په بل ځای کې دا خبرې باندې قدمونه واخیستل شي. نو موږ به اوس دلته انتظار وکړو، وخت هم ډېر لرې نه دی، نږدې دی 14 اکتوبر دا ورځ به راورسېږي. افغانستان د دولت او سولې نمایندګان به وي، امریکا، چین او پاکستان به وي. اصلي مدعی خو د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل کول دي. دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي، نو دا همکاري خو زموږ غوښتنه ده چې پخوانه ورنه کوو.
د طالبانو د اصلي استازو د ګډون مسله دلته مطرح ده چې څومره مطمئنه استه چې د طالبانو اصلي استازي به په غونډه کې ګډون وکړي، او بل دا چې د سولې عالي شورا پرته د پاکستان د وساتات نه د مستقیما د طالبانو مشرانو سره تماسونه نیول شوي دي چې دوی باید د غونډه کې کینی د خبرو په میکانیزم او یو نوې لار باندې دوی خبري وکړي؟
نه، تر اوسه خو دا کار نه دی شوی. هم افغانستان سولې شورا او حکومت ډېر پاره باندې ده چې د قطر د دفتر د مذاکراتو لپاره استفاده وشي، او په دې برخه کې سره هر ډول همکاري ته ماده ده. کوم بل ځای کې طالبان کوم سهولت لاسته راوړل غواړي چې د سولې د مذاکراتو د ادرس په حیث باندې وکارول شي، افغانستان په دې کې مخالفت نه لري بلکې همکاري به وکړي. نو موږ به وګورو چې دا پرېکړه د پاکستان د طالبانو نمائندگان اشتراک وکړي کوم چې په سیاسي او نظامي برخه کې د هغوی نمائندګي کولی شي.
د خبرو نوی میکانیزم به دا ځل د سولې لپاره لاره هواره کړي؟ وقاصب
دلته خو ستراتیژي د سولې عالي شورا جوړه کړې ده، او په دې کې د نظر خواهی هم شوې ده، او د نظر خواهی څنګه جریان لري. نن هم د سولې د ولایتي کمیټو درې ډلې نمائندګان راغوښتل شوي، او سولې عالي شورا شپېته کسه دي، دا هم وو کانفرنس او ورکشاپ. نن هم دی، هو سبا هم دی. سبا به د دولت هغه نظامي برخې مسؤولین لکه وزارت دفاع او داخله او امنیت او مشاور امنیت خپل معلومات را اخلي چې دوی د څومره په دې باره کې څه حساس معلومات لاسته لري. د طالبانو چې داسې یو احساس را پیدا شوی دی چې د جنګ تر څنګ د سولې مذاکراتو کې هم برخه واخلي.
یعنی مطمئن هسته چې د طالبانو د خوانم یو خوشبینی شته دی د سولې د خبرو دپاره دا ځل؟
نو اوس خو حالات داسې دي چې جنګ په ډېره موده واخیسته او لاسته لاورونه یې نه درلودله. هغه څه چې په جنګ کې ترلاسه نه شو، طالبان خو په نهایت کې افغانان دي. افغانستان هر افغان د غږ کوي طالبان د نظامي استراتیجي پرېږدي، سیاست ته د مخه کې رهنه شي، دلته د خپل نهضت او تحریک رسمي کې دلته دی برخه واخلي، عزت د حضور پیدا کی، دلته خپل نظریات او انتقادات او پیشنهادات په مذاکراتو کې وړاندې کی. که دوی ته چا نه ویل یا دوی ته ځواب ورک، د افغانستان د ملت بدنه او د دولت بدنه دې ته آماده لري چې طالبان په سوره کې استقبال کړي، او د سورې په جریان کې د هغوی سره هر ډول همکاري ته ژمن دي افغانان.
ډېره مننه وقات صاحب کور ودان.
ډېره مننه، نو شابه خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د کونړ ولایت د مروارې ولسوالۍ په غاخي کنداو کې د سرحدي ځواکونو د 15 کسانو د وژل کېدو په مسله کې د دغه ولایت دولتي شورا، علماو شورا او مدني ټولنو د څېړنو وروسته غوښتنه کړې، او وي مرکزي اداره د سرحدي پولیسو د ستونزو غم وخوري. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
کونړ کې د ډیورن پر کرخه د غاخي کنډو کې د 15 افغان پولیساتو ځواکونو وژل کېدل لتیری ورځې راهیسی په ټولنیزو پاڼو کې سخت خبرګونو نه راوپارول. په دغه پیخه کې 15 پولیساتي ځواکونه په داسې حال کې وژل شوي چې د چارواکو په وینا د غاخي کنډو هغې پلوی ویچینې ته د اوبو راوړلو پسې ورغلي. د کونړ ولایتي شورا، مدني ټولنو او علماو شورا د غاخي کنډو پیخه غندلې، او په یوه خبري ناسته کې په مرکزي ادارې غږ کړی چې د غاخي کنډو په قضیه کې ناغېړي شوي او باید څېړنې وشي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صافی وای کونړ کې سرحدي قواوې لسخت ننګونو سره مخامخ دي.
درې وړ کندکونه سره مخ دي. هغه د دې انتقالات هم د سربازانو هم د خوراکي توکو او هم د نور اصلي موادو بدبختانه چې تقریبا په درې کاله کې دغه ستونزه حل نشوه. په قراتو قراتو باندې موږ دغه مشکل د مرکزي حکومت شریک کړی دی. تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی.
هغه وایي ډوډۍ او اکمالات نه ورسیږي او د جګړې ساحه په ورځ تر بلې راتنګیږي. کونړ کې د علماو د شورا مرستیال مولوی نجیب الله حقیار وایي د غاخي کندو کې د وژل شو او سرحدیانو د وژنې قضیه دی وڅېړل شي.
یو قرباني هم دغه و چې پرون د 15 ځوانانو شهادت په غاخي پاس کې ورکو. تیر وخت کې په نو پاس کې ورکړ او دغه په تعقیب باندې په ناړی ولسوالۍ کې آلته ورکړی او په هر ډګر کې موږ د قربانۍ په ډګر کې ولاړ یو. عام ما په ډیر تعصب سره چې موږ خپل ځان په نظام کې نه وینو.
کونړ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر محمد شعیب غروال وایي کې د سرحدي پولیسو د شته ستونزو غم نه خوړل شي نو لاریونو نه بکی.
د ولس احساسات به تاسو په ټولنیزو میډیا کې ګوري، په غونډو کې به ګوري، د رسنیو لارې به اوري چې نور ولس په دغه وخت کې چوپ نشي پاتې کېدی. او که مرکزی حکومت او دغه ځانګړي ادارې چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري هغه جدي اقدامات ونه کړي نو ولس به په پراخو لاریونو لاس پوري.
خو په ختیځ کې د سرحدي قواو قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وای په سیمه کې میش پولیساتي ځواکونه له دغه چینې نه په اونۍ کې یو وار اوبه راوړي او په دازل کمین سره مخامخ شوي. ځینې سرچینې وایي د غاخي کندو پر اکوزه خوا کې د اوبو چینشته خوالته د طالبانو حاکمیت دی، ځکه نو پولیساتي ځواکونه د دغه کندو نه اپل او د اوبو راوړلو پسې اوختي. کونړ کې پر ډیورن کرخه پراته سرحدي پولیس وایي له سختو ننګونو سره مخامخ دي او حکومت یې باید غم وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د رپورټونو له قراره د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د هلمند ولایت ته ورغلی او د خپلو قمندانانو ته یې ویلې دي چې په داعش حملې دې نه کوي، ځکه چې زموږ او د هغوی هدف یو دی. زیبا خادم په همدې کړه د سیاسي چارو د مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې.
سمی یوسفزی صاحب، موږ ته داسې خبرونه رسیدلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د جنرال عبدالرازق د وینا له قراره تیرو څو ورځو کې وی په هلمند کې و، موسا قلا کې دوه شپې وکړې، 15 ولایتونو د قمندانانو سره وغږېد او وی ویلي چې د جنگ تاکتیک بدل کړي، زموږ او د داعش هدف یو دی، حمله پېمه کوي. د دې معنی څه دی؟ دا څنګه چل دی؟ تاسو دې خبرو باندې باور کوئ؟
زما په خیال که وګورو په دې کې شک نشته ده چې په هلمند کې طالبان پراخې سیمې تر واک لاندې لري، بلکې ویلی شو چې زیاتره هلمند د دوی تر واک لاندې ده او هغلته یې طالبانو قمندانانو غونډې کېږي. خو زه باوري نه یم چې خپله د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوندې هلته ولاړ شي، ځکه چې یو خو هغه سفر کول د ملا اختر محمد منصور دی وجل نورستا او د کلن چې مشر شوی دا د هغه رابطه تقریبا خپل زیاتره ملګرو سره ختمه شوې ده. او بیا په داسې غونډه کې چې هغه د 15 ولایاتو قمندانان راغلي وي، داسې غونډې ته فکر نه کوم چې هغه په خپله حاضر شي. دا چې د افغانستان د پولیسو یو مشر دا دعوه کوي، دا په خپله یو ډول هغه د افغانستان د حکومت او د اشخاصو بیانونو ترمنځ تضاد ده. افغان حکومت په کلکه دعوه کوي چې طالب مشران احمد هیبت الله پاکستان کې ده او افغانستان کې د اوسېدلو چانس نه لري، کراچۍ دی په استخبارات کې او امریکا د او سی آی ته غوښتنې کوي. خو بل طرف ته بیا دا بیان ورکوي چې هغه دلته راځي او په اسانۍ سره ژوند کوي. نو د دې نه خو بیا خلک دا مطلب اخلي چې افغانستان نور دغه دعوه چې طالب مشران په پاکستان کې د اوسېدو ځایونه لري، په افغانستان کې ژوند نشي کولای، یو ډول د شک او تردید سره برابرول شي.
سامي سوزه سبو بخه خبره دي نسمه. ملا هیبت الله څنګه د خبره کړې د خپل قمندانانو ته چې په افغانستان کې د داعش او د طالبانو هدف یو دی، دا غوی مخالفت مکوي، خپل جنگي تاکتیکونه بدل کړي، په داعش باندې حمله مکوي، کله د دوی هدف یو چې اوس ملاحبت الله دا خبره کړې ده.
یو شمیر غربیان چې په ډار کې دي چې ممکن پاکستان د فشار له امله طالبان یو شمیر سیمې داعش ته پرېږدي، ځکه چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې چې کوم دوی هغه یعنی هغه کسان چې دوی ګټو لپاره کار کوي، هغه پخواني مجاهدین وو، د هغو نه وروسته بیا طالبان وو، بیا حکمتیار وو، دوی په افغانستان کې همېشه خپل پارتنران یا تبدیل کړي دي. نو ځینې خلک دا فکر کوي چې اوس ممکن پاکستان غواړي چې د دې لپاره چې خپل اهداف ترلاسه کړي، طالبانو باندې فشار راوړي چې خپلې سیمې داعش ته پرېږدي او تاسو کسولي طرف ته ځئ ولاړ شي، تر څو په مکمل ډول باندې دوی په افغانستان کې هر څه د لاس ورنکړي او یو بل قوت لزان سره وساتي. خو بهرحال
یو خواته د سولې خبرې روانې دي او بل خواته داسې خبرونه راځي چې په افغانستان حکومت پاکستان ته ویلي دي چې 15 کسه طالبان دي، هغوی باید راخوشي کې په پاکستان کې بندیان دي. دا 15 کسه طالبان یا څوک دي، څومره مهم دي چې افغانستان وی راخوشي دي، که آیا دغه کسان دي چې افغانستان غواړي د سولې خبرو کې وغږي که څنګه؟
یو شمیر پاکستان کې طالب مشران شته چې یو څه تیر کال ونیول شولو، لکه ملا لانا اخوند او ملا صمد ثانی. د دې نه مخکې ملا برادر اخوند چې پاکستان په زندان کې تقریبا وو اته کال تیر کړی دی. خو پاکستان فکر نه کوم چې داسې یو معامله وکړي او که دا معامله کوي په مقابل کې به دوی څه امتیاز غواړي. آیا دوی په افغانستان کې چې طالبانو د پاکستاني طالبانو کوم مشران بندیان دي، لکه محمد فرسانی کی دی پېښور کو آرمی مکتب باندې پبلک سکول په برج کې شریک وو، هغه افغان حکومت سره د دینه د طالبانو یو بل مشر د پښتني طالبانو مولوی فکر محمد، هغه هم افغانستان کې افغان استخباراتو سره ده. نو یعنی افغان حکومت هم غواړي په دغه دا سره او یا خبرونو خبرو سره طالبان هم کنفیوز کی، طالبان هم یو واجب صورتحال سره مخ کی. خو عملا داسې نه بریږي چې داسې کار دی وشي او افغان حکومت واقعا هم د طالبانو د خلاصون خبره کوي. نو افغان دولت سره په خپل ډیر بندیان دي په افغان زندانونو کې، غوړي نه پریږدي.
په هر صورت تاسو څه فکر کوئ دا اوس چې د سولې الیزل روان دي، وي په مسقط کې خبرې کیږي د اکتوبر په 14 باندې، دا سلور خواوي چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان دي، دوی نمائندگان کینی د سولې په یو میکانیزم غږیږي، ستاسو د تمه توقع شته ده؟ ځکه اړخونه اماغه اړخونه دي، مشکلات اماغه دي، د ټولو شرایط اماغه دي. فکر کوي دا ځل به د دې خبرونه د سولې د راتلو لپاره کومه لاره پرانستل شي؟
نو دا ځل زه په خیال د پخوا په نسبت باندې امید یو څه غوره او بهتر ده، او ځکه چې پاکستان کې هم یو د پوځ مشران نوي شوي دي، بل طرف ته پاکستان باندې هم د امریکې فشار زیات شوی ده. او تر ټولو مهم خبره دا ده چې اوس امریکا سره د دې چې سمدستي ډول د مذاکراتو لپاره ډېر لیوالتیا نه لري، هغوی هم په دې پوه شوي دي چې افغانستان جګړه بغیر د سولې نه بل حل نه لري. بیا طالب هېڅکله کابل نیولی نه شي، خو بل طرف ته افغان حکومت هم هېڅکله نه شي کولای چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. او بل طرف ته داسې هم اوازې دي چې یعنی اوس که پاکستان بالفرض ټول افغان طالبان پاکستان له خاورې وباسي، آیا د دې ضمانت شته چې افغانستان کې به طالبانو مقاومت له منځه ولاړ شي؟ یعنی اکثره خلک دا وایي چې اوس د طالبانو مقاومت دومره وسیع او عادي شوی ده که پاکستان بیخي ترینه لاس واخلي، هم په افغانستان کې به دوی وکولی شي چې د یو کمزوري حکومت تر شلا خپل مقاومت ته دوام ورکړي. نو د دې عمله دوی دغه چین او دغه مخته روسیا او نور هیوادونه امریکا او پاکستان او افغانستان کوشش کوي چې د سولې لپاره ډیرو لارو نه کوشش وکړي. افغان حکومت له پاکستان سره، بیا امریکا له پاکستان سره، بیا اسلامي هیوادونه، قطر هیوادونه، نو دوی ټول غواړي چې دغه طرف ته ولاړ شي. یعنی بل اخره امریکا هم په دې پوهېږي چې د سولې د پرته بل لار نشته، او طالبان هم په دې پوهېږي او افغان حکومت هم په دې پوهېږي څنګه استعمال کړي.
ډېر تشکر سمې سوزا صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درن واوریدونکو، نن ساته دوه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره د دری خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. که غواړی بیا ځلې پښتو خبرونه او د نړۍ تازه رپورټونه واورئ او وی ولولئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ، تازه خبرونه او رپورټونه هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تر بیا خدای مل شئ.